په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د مرغومي یجدي 14 د جنوري 15 د خبرونه په خبرونو پیلوو. اټکل کېږي چې لنن یکشنبه څخه د پنځشنبه تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنی ډیره سي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفی 14 او لوړه منفی 8 وي، خو د پنځشنبه پر ورځ به دا درجه منفی 22 او لوړه منفی 10 وي. په بامیان کې به نن د حرارت درجه منفی 13 او لوړه منفی 9 وي، او په میدان وردګ کې به نن منفی 14 او لوړه منفی 15 وي. د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د نڅاپه سړېدو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د پنځشنبه تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هیواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډیره سړه سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي، او دغه لار لپرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 10 سانتي تر رسیدلې، او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 90 سانتي واوره سوې ده. حق شناس لیکلي چې د واورې له پاکولو وروسته که د واورې شوېدو خطر نه وي، دغه لار د ترافیکو پر مخ پرانستل کیږي. هغه له خلکو او چلوونکو غوښتنه کړې چې د دغې لارې د وضعیت په اړه د ټولګټو وزارت له رسمي سرچینو اطلاعات تعقیب کړي، لازمي سپارښتنې په پام کې وساتي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان ویلي خلک دې د سفر پر مهال د ژمي لازم تجهیزات له ځان سره ولري. د ملګری ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو، او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپل څکم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري، په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوي، او په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړې. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت سلاکار وایي چې په تیرو دریو کلونو کې 3 میلیون افغان کډوال له ایران څخه ایستل سوي، خو په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له کبله بیرته د هیواد استانه سوي. نادر یار احمدی وایي چې د کلک هوډ په نتیجه کې به له ایرانه د افغان وګړو د پوره وتلو شاهدان ووسو. احمدی افغان کډوال په دوو برخو ویشل. د هغه په وینا یوه ډله افغانان په ایران کې د استوګنی قانوني اسناد لري چې د روغتیایي برخې شاوخوا 200 تنه متخصصان چې په ایران کې کار کوي له همدې ډلې دي. خو د دې ایرانی چارواکي په وینا دویمه ډله هغه غیر قانوني کډوال دي چې د افغانستان د جګړیزو شرایطو له کبله یې دې هیواد ته پناه وروړي. شغلی احمدی وایي چې حکومت به د محدودیتونو په لګولو سره د غیر قانوني وګړو ستونزه حل کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونه 800 زرو اوړي. د دې سازمان په وینا همداراز له 2 میلیونه ډیر افغانان اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. د یو بل خبر له مخې د ایران د سراوان د سرحدي سیمې پولیسو یو چارواکي په دې سیمه کې د 115 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. افغانستان د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د رحمت شاه د 109 او د عصمت عالم د 48 نسوځېدلو منډو په مټ د اوو لوبغاړو په زیان سره 291 منډې وکړې، او نن به د دویمې پاڼۍ له بشپړولو سره د زیمبابوې سیالي لوبډلې ته د منډو هدف ټاکي. د دې لوبیې په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 105 او زیمبابوې 203 منډې کړې وې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي شوې وه. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د شپېته ورځني مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربان څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کاواک او اوربان د دواړو لوریو له جګړې وروسته د نومبر پر 28 منافیسو، خو دواړه لوري یو او بل د اوربان په ماتولو تورنوي. ښاغلی قاسم پرون ویل موږ اوربان ته فرصت ورکوو چې عملي سي او زغم هم لرو، خو هغه ټینګار وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې دوی به شپېته ورځې انتظار کوي. متحده ایالتونه حزب الله چې د سیاسي فعالیت تر څنګ پوځي څانګه هم لري د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه په خپل تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل، لبنان، فرانسې، امریکا او د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو د استازو په ګډون یوې کمیټې ته د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند د څارنې دنده سپارل شوې ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي په تیرو 46 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د 950 کسانو د وژل کېدو او له 200 د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. اسرائیل د غزې پر تړنګ دا حملې وروسته له هغې پیل کړې چې حماس ډلې د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 ناڅاپه پر اسرائیل برید وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته چې له خپلو کورونو 6500 کیلومتره لرې په جګړه بوختې د مرګ ژوبلې زیات راپورونه ورکول سوي دي. زلنسکی تېره شپه په یوه ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمې مخانوفکا کلي ته څیرمه د روسیې پوځ د شمالي کوریا د اجیرو سرتیرو او روسي پراشوټ بازانو یو کنډک د لاسه ورکړی دی. دغه راپور په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په یوه کنډک کې که بېلابېلې پوځي برخې شاملې وي له 300 څخه تر 1000 پورې پوځیان وي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی.
که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي.
په نشو ځینې روږدي کسان وایي چې بیرته روغ شوي خو له اقتصادي ستونزو کړیږي.
دولت نه مې دا تقاضا ده چې موږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې لویسو او بیا دې شي ته مخه ولاړو.
پرون د بریر خط نړیوال ورځ وه. په خوست کې د والیبال سیالیو حال هم درکوو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې د سېشنبې په ورځ پیلېږي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خپرونې ته ښه راغلاست. اوس ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی او دواړو خواوو پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون او په خپله شهباز شریف د جمعې په ورځ د پاکستاني طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د دوام خبرداری ورکړ او په ځواب کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د طالب جنګیالیو د ځوابي برید ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رانا ثناءالله پرون وویل پاکستان دا حق لري چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. ښاغلی ثناءالله له سما ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته چې آیا پاکستان به د افغانستان په خاوره کې ځمکني عملیات هم وکړي که نه، په ځواب کې د ده په وینا د دهشتګرو پر ضد د پوځي عملیاتو د دوام خبره وکړه. هغه د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا عملیات به د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې کیږي که نه، وویل د پاکستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو په اړه خو هیڅ شک نشته، خو ښاغلی ثناءالله د کرښې بلې غاړې ته د عملیاتو په اړه په څرګندو ټکو د هغو نړیوالو قوانینو یادونه وکړه چې که یو هیواد ته د بل هیواد له قلمرو د برید ګواښ متوجه وي یا د برید تیاری روانې وي، نو لومړی هیواد دا حق لري چې د ځان د خوندیتوب لپاره هلته عملیات وکړي. د سناولاله له څرګندونو مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ پوځي برید پاکستانی طالبانو ته غاښ ماتونکی ځواب وباله. هغه د خپل حکومت مخالفان خوارج وبلل او پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم واخلي ویویل د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي تر شا بهرني لاسونه دي. ښاغلی شریف وویل چې د دې ډلې د پوره له منځه وړلو وخت را رسېدلی دی او ژمنه یې وکړه چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات به روان وي. د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په یوه وینا کې چې پرون پر ایکس شبکې خبره شوه دې ګواښونو ته تند ځواب ووایه.
زمونږ په گاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغرور دي، وایي چې امارات خو زمونږ په مخ کې هیڅ هم نه دی، موږ داسې سلاو ویلو. خو بیا هغو ته مونږ دا خبرې کوو چې کتاب په میزایل باندې احمد محمود نه مخې ده، نو موږ سره هغه احمد محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نه مخې، بابر دې نوم پېښې، ابدالي دې نوم پېښې، زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو غټ ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده، هر یو یې به مې اټوم دی. کله دې سرحد نه پنځه د محمودو د ابدالي او د بابر زمن در علاقو بیا به دې په بحر هند کې څوک نه څه ټینګولی.
که د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړکیچ لوی شي څه به پیښ شي؟ د چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي چې طالبان پرمختللې وسلې نه لري او ښایي ونشي کولای د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ورکړي، خو د هغه په وینا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکیچ به لا زیات شي. ښاغلی شمس پاکستانی طالبان او بلوڅ بیلتون پال د مثال په توګه یادوي او وایي چې پاکستان هغوی مات نه کړل نو طالبان هم نشي ماتولی. خو ښاغلی شمس په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکوي چې افغان طالبان دې نه همکاری ته نه اړباسي.
تر اوسه خو افغان طالبان د پاکستان سره همکار دي او د دوی چې څه وس کې دي هغه مرسته د پاکستان سره کړې ده. البته ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ منځګړتوب کړی دی. که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي، نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي. که دوی چیرته عدم همکارۍ ته اوړي، نو د دې امکان زیاتیږي چې لاندې صفوف یا د ټي ټي پي خواخوږي چې دي په قبایلي سیمو کې د هغوی لخوا په پاکستان کې بریدونه زیات شي او په پاکستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي.
د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ دا نندرې وروسته له هغه راپورته شوې چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د مرغومي په څلورمه نیټه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري وکړه او وی ویل چې په دې حملو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مرکزونه په نښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت ویل چې په دې حملو کې وژل شوي له 500 ډیر کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ملکي وګړي دي. لدې بمباری وروسته څو ځلې په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې.
پرون د جنوري 4مه د بریل خط نړیواله ورځ وه. دا هغه خط دی چې د نابینایانو ژوند روښانه کړی دی. افغانستان کې ځینې نابینایانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درسي موادو کمښت یې له لویو ستونزو څخه دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د جنوري 4مه د ابریل خط د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر نابینایان او هغوی چې د سترګو لید کم دی ویل له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ان ځینو ته د ابریل خط د زده کړو زمینه هم نه ده برابره. د میدان وردګو اوسیدونکي نابینا فریبا سلطانی وایي چې دوی درسي توکو ته اړتیا لري. فریبا وایي د نورو ستونزو سربیره دا چې له زده کړو راګرځول شوې ډېره ناهیلي شوې ده.
در تاک بودن این موضوع را کسی نمیتونه که اندازه کنه که چه قدر به یک
دموری وی دیره دی درد خبره و هیچون نشی که ولی دی اندازه و لگیوی چه و انجلی او بیا نابینا لزدک رو ببرخشی. در نابینا انجونو لپار زدک و پرمختگ دزر خوشالولو خواسیله ده. پر لرو پرتو ولیتونو که نابینا کسان در کتاب پگردون درسی موادو ترتیا لری. ډیری په خپل درسونه په بریل خط لیکي ځکه چې کتابونه نشته. په ولایتونو کې هغه امکانات چې د کابل په ښوونځیو کې شته هلته نشته او څوک یې بیخي نه پیژني. د راپورونو پر بنسټ په کابل کې د نابیناو د مسلکي لیسو او انسټیټیوټ چې نابینا کسانو ته د زده کړو او اسانتیاو په برابرولو بوخت دي په وروستیو کلونو کې د درسي توکو د کمښت سربیره له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کتابونو نشتوالی چې په بریل خط کښل شوي وي او په دې برخه کې د نورو مناسبو درسي توکو کمښت د نابینا زده کوونکو له جدي ستونزو ګڼل کیږي. هغه نابینایان چې بریل خط زده کړی او تر یو بریده ورته د زده کړې زمینه برابره شوې وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي. د کابل ښار د نابیناو په مسلکي لیسه کې ښوونکی همایون عزیزي چې له بریل خطه په استفاده شعر لیکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خط بریل خطی که از شش نقطه تشکیل شده ما
دیوی د بریل خط له شپږو ټکو جوړ شوی دی. مونږ یې په لمسولو وایو. د ښوونځیو کتابونه او نور درسي توکي مو په همدې ترتیب بریل خط ته واړول. د بریل خط په زده کړه زموږ په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول. اوس کولی شو چې خپلې کیسې، ستونزې او دردونه ولیکو، خپله هم زده کړه وکړو او نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړو.
میتونیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، با خانم و بیاموزیم.
د کابل ښار اوسیدون که او د کابل د نابینایانو په مسلکي لیسه کې ښوونکې معصومه وی پاته کلنی که بریل خط زده کرد.
آموزش خط بریل بسیار برای ما سهولت است. از هر چیز ما
نموری وی در بریل خط زدکت مونگ تر دیر آسان تیوی را منستکتی اوز کول شو چی کتابونا مجلی و اخبار ولولو. خواه خیم چی در دغ خط پزدکولو سر اوز خون که موخلو زدکون که تا هم در بریل خط ور خیم.
تماما خط بریل و من نب شاگردم یاد می دادم.
په بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو د خوندیتوب شبکې غړی او فعال سید محمد یزدان پرست یعقوبی د نابیناو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایت
دیوی نابینایان پا کانکور از موینه که لگردونه بی برخیدی دزدک و لپر ورد زمینه نده برابره او همدار است پا خونزه و که در درسی تو کسر بیره دو هاگ استازان و لکرمخ سر هم مخامخ دی چه لبریل خط سر بلد بی. در افغانستان 9.4 لسلن وگری معلولیت لرون که دی چه تقریبا ډیره د امکاناتو له نشوالي سره مخامخ دي. نن د جنوري میاشتې 4مه نیټه د بریل خط هغه خط چې د نابینایانو ژوند دی روښانه کړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې د لمانځلو موخه د بریل خط په اړه چې د نابینایانو ترمنځ د اړیکو ښه وسیله بلل کیږي په اړه عامه پوهاوی ښودلی دی. بریل خط له شپږو ټکو جوړ دی چې نابینایان یې په لمسولو سره د الفبا، توري، حساب او نورې برخې پیژندلی شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې سویډن کمیټې په افغانستان کې معلولیت لرونکو په ځانګړې توګه نابیناو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرولې، خو دغه کمیټې څه موده وړاندې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځونې په غبرګون کې د طالبانو له فرمان وروسته په افغانستان کې خپلې چارې ودرولې. په ورته وخت کې یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د محدودیتونو او په ځانګړې توګه له کار څخه د افغان ښځو د منع کولو په غبرګون کې خپلې چارې محدودې او یا هم بیخي بندې کړې چې د افغانانو په ژوندې منفي اغېز پریښی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالولي حقاني شاوخوا درې میاشتې وړاندې د بینایي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي چې هر کال شاوخوا 25,000 کسان په افغانستان کې د سترګو لید له لاسه ورکوي. نوموړي همداراز ویلي چې د سترګو د لید د له منځه تلو د دغې کچې 80% د مخنیوي وړ ده، خو د امکاناتو د نشتوالي له کبله خلک د سترګو لید له لاسه ورکوي. د حقاني په خبره چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د بینایي سنجي د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نابینایي کچه د 1.5 څخه تر 2 سلنه پورې دا او هر کال 15,000 کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي همداراز ویلي چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په افغانستان کې د بینایي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د دغې ادارې په چوکاټ کې 14 روزنیز مرکزونه فعال دي چې پکې د نجونو په ګډون څه باندې 2,000 کسان په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د نورو نجونو په څیر له زده کړو منع شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سم یو بهرنی مسأله. د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکې اونۍ بیا پیلېږي. د سوریې د هوایي چلند چارواکو ډاډ ورکړی چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو څخه په دمشق او حلب ښارونو کې د الوتنو هرکلي ته چمتووالی لري. سوریه ته ملکی الوتنې په 13 دسمبر میاشت کې د بشر الاسد رژیم له پرځېدو وروسته ځنډېدلې وې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سوریې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتی خبری آژانس د سوریه د ملکی هوایی چلند اداره د لوی رئیس اشهد السلیبی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سې شنبې په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه دې هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. ښاغلی السلیبی وویل موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکوو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي، نو ځکه دا هوایي ډګرونه به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلي لپاره چمتو وي. سوریې ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بېلابېلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاوو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې لا له مخکې پیل شوي دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سه شنبې په ورځ بیا پیل کړي. د پنجشنبې په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې 15 کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سه شنبې له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې درې الوتنې ولري. یو قطري چارواکي تیره میاشت فرانس پرس آژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرست خبریال د خبر لمخه د دسمبر په 8مه د بشار اسد د واکمنۍ لپاره زیدو وروسته د دسمبر په 13مه له دمشق څخه په لومړی الوتنه کې د حیات تحریر شام د مشر احمد الشرچه اوس مهال د سوریې واکمن دی د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په نشي توکو رجدي ځنی کسان چې اوس بیرته رخصي وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د کار زمينه ورته برابر نه ده. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه شولې چې حسینه د بیروزګاری له کبله بیرته په نشو رجدي سي. ځنی افغانان وایي چې یوازې د رجدو کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتونو په برابرولو کې دوی په ټولنه کې مدغم سي. دا هم راپور
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي په نشئی توکو له روږدې کېدو څخه موده وروسته یې درملنه وشوه، خو اندېښمن دی چې د بېروزګارۍ له کبله بیرته روږدی نه شي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نو زه چې د دوستانو د خوانه چې د تداوي شوم دوستانو ویوړلم او تداوي راته وکړله، دواګانې راته واغستلې او له ځان سره یې وګرځولم. اوس انشاءالله ښه یم، خو اوس فلحال چې دی وزګارې میسې یوه لاره نشته ده چې یو کاروبار مخې له سړی ویسینسي او دولت نه مې دا تقاضا ده چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې له ویسو او بیا دې شي ته مخه وانړو.
یو شمېر افغانان وایي چې یوازې د روږدو کسانو درملنه بسنه نه کوي، وایي دوی باید په باثباته چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار ده چې د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. د پروان ولایت اوسیدونکي میلاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړی توپ کې وي.
این کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه
یواز دا بسنه نکوی، باید د دې اصلي لاملونه چې دوی څنګه روجده سیوی او موندلسی. اسلامی امارات باید د دې په دې د لمنځوړلو لپاره دغو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. شاید دغه درملنه د لاندې مودې لپاره شوي خو بسنه نکوي.
د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې مجیب لحاظ وایي چې په ټولنه کې د احتیاط لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یکی از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روزیدنې یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. په دې برخه کې عامه پوهاوی هم نه دستوي. په لومړي پړاو کې د روزدو کسانو درملنه مهمه ده او بیا یې باید څارنه وسي، د کار زمینه ورته برابر سي چې مصروف وي. کدا سي ونیسي نو دوی به پر ټولنې بار سي. او بل مهمه مسله دا چې د دوی تیر ته پکاتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي.
اجتماعي روبرو میشوند.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د 100,000 روږدو کسانو درملنه شوې چې د 95% روغتیایي وضعیت یې ښه شوی دی. د یاد وزارت د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمی د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې له هرو 100 تنو یو هغه په نشئی توکو روږدی دی او په افغانستان کې د روږدو کسانو شمیر 4 میلیونه اټکل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نشه یي توکو د تولید کچه پکې زیاته ده. د نشه یي توکو پر کښت د طالبانو له بندیز سره سره د جرمونو او مخدره توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 19% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژۍ کې چې شاوخوا 13 میاشتې وړاندې ترتیب شوې وه د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوي دي. په یاد ستراتیژۍ کې همداشان راغلي چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روږدو کسانو یوازې 1500 تنه د درملنې امکاناتو ته لاسرسی لري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. په خوست ښار کې د والیبال د لاسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه د لپوریو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. دغه لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې سوې وې یوه اونۍ دوام کړی دی.
دا د جنوري په 3مه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلوبه ده چې یوه اونۍ دوام وکړ. د دې سیالیو پایلوبې ته د اسماعیل خیر اماندوزۍ او صبرۍ لوبډلې لار موندلې وه چې د اسماعیل خیر اماندوزۍ ولسوالۍ د دلپورۍ لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال مشال لوري ته وویل
د یووالي په موخه په لاره چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرۍ او دلپرۍ فاینل ډېر په سوله ییزه فضا کې وشو، خو ډېر په خوند او ډېر ښایسته تماشې ډېر خوند ځینې واخیسته.
خوستې ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالۍ ګټورې وبللې او ویل دوی په دې لوبې کې تجربه ترلاسه کوي، وړتیاوې لوړېږي او د والیبال لوبې له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرۍ ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان وویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته، ځوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبې پرمختګ ورکړي، دغه لوبې کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی، د مؤسساتو دا خیله د شپنده کې دار کوم ترمنچنه دا اوس کوم پایته ورسره دغه ترمنچنه نور جوړ کی ترسو ځوانان مر تشویق شي.
د والیبال یاد لوبې چې د ټولنیز سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیې پیاوړي کولو او له ټولنیزو بیلاریو ځان ساتلو په موخه وي، ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نوم مې هلال مبارز ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلې یووالي وکي او مکمل راټول شي. نو د دې نه ډېر دا هله کوچ دا رقم ټورنمنټونه په لاره واچوي او نشه یي توکي نه خلک په امن کې شي او تفریح ته ځان نه راوچوي او لوبي وکي.
نوم مې کایل دا د خوست ولایت سیدونکی یم. دا رقم ته لوبي د خوست خلکو یووالي مسته کوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډېر مهم دي. نو ان شاء الله دا رقم ته لوبي به د شهید مواد ګمخ هم ډېره مبارزه راولي.
په خوست کې له ورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډېرې لیوالتیا او ځایي خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامداره توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول له احساساتو او ولولو ډکې لوبې او سیالۍ کېږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غد په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی د په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي